السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار لس بجې شوې. د ازادۍ رادیو یوې بلې خبرونې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. د دې ساعت ډیره برخه دو اونیزو پروګرامونو نیمه نړۍ او د ازادۍ میلمه ته ځانګړې شوې. خو په سر کې پام وکړئ د دې ساعت خبرونو ته. اروپای ټولنې د افغانستان په شمال کې له سیلاب ځپلو سره د مرستې لپاره شاوخوا 400,000 یورو چې څه باندې 1.5 میلیونه افغانۍ کېږي ځانګړې کړې دي. د ټولنې نن په یوه خبر پاڼه کې لیکلي چې د دې بشري مرستو موخه په بغلان، بدخشان او تخار ولایتونو کې له زیانمنو شوو کورنیو سره د بیړنیو مرستو رسول دي. په افغانستان کې د خوړو نړیوال پروګرام بیان ضیاءالدین صافی د دوشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د مې په میاشت کې د افغانستان په شمالي، شمال ختیځو او لویدیځو ولایتونو کې د سیلابونو له امله 540 کسان مړه شوي. د طالبانو حکومتي چارواکو تر اوسه په رسمي ډول دغه احصایه نه ده تایید کړې. په بغلان ولایت کې څو ورځې وړاندې د راوتلو سیلابونو له امله تر ټولو زیات ځاني او مالي زیانونه اوښتي دي. په غور او فاریاب ولایتونو کې هم سیلابونو لسګونه کسان وژلي. د سیلاب ځپلو سیمو خلک له مرستندویو موسسو هیله لري چې لازمې مرستې ورسره وکړي. د پښتو ژبې مشهور شاعر او لیکوال عزت الله زواب د طالبانو له لوري له 4 میاشتو بند وروسته تېره شپه آزاد شوی. د ښاغلي زواب زوی عطا الله زواب پر خپل فیسبوک پاڼه دا خبر خپور کړی. هغه چې د خپل پلار عزت الله زواب یو عکس هم خپور کړی، لیکلي چې مقتدی اختر مبارک وي، پلار مې په خیر خلاص شو او کور ته راغی. زواب تیر کال د سلواغې په لومړیو کې د طالبانو له لوري د کابل جلال آباد په لار نیول شوی و او 4 میاشتې زندان ته واچول شوی. عزت الله زواب چې د شاعرۍ تر څنګ کتابونه هم چاپوي او د مینې مجلې مسؤول مدیر هم دی، په خپلو انتقادي او طنزي شعرونو د ځوانانو په منځ کې ډیر مشهور دی. ملګری ملتونه وایي په افغانستان کې د ناچاو د مهماتو او ماینونو د پاکولو لپاره خپلې هڅې زیاتوي. د سولې د عملیاتو لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال ژان پیر لاکرووا پرون دوشنبه د مې په 3 په یو ویډیو کې چې د ملګرو ملتونو پر ایکس شبکه خپره شوې ویلي چې په افغانستان کې د جنگونو له وخته یو لکټنه ناچاو د مهمات پاتې دي چې د شندولو لپاره یې دوی یو شمیر کسان روزلی دي. د ملګرو ملتونو دا چارواکي افغانستان ته ځي او د دغو ناچاو د مهماتو د له منځه وړلو او پاکولو پر لارو چارو خبر کوي. ویل کېږي تیر کال په افغانستان کې د ناچاو د توکو او ماینونو په چاودنو کې لږ تر لږ 800 کسان وژل شوي چې ډیری یې ماشومان دي. د ایران دولتي رسنیو راپور ورکړی چې د دغه هیواد ولسمشریزې ټاکنې بعد راتلونکې جون میاشتې په 28 ترسره شي. دا په داسې حال کې ده چې د یک شنبې په ورځ د یوې هلیکاپټرې د غورځېدو په پیښه کې د ایران ولسمشر ابراهیم رئیسی، د بهرنیو چارو وزیر حسین امیر عبداللهیان او یو شمېر نور چارواکي مړه شول. د ازادې راډیو د ایران څانګې راډیو فردا د راپور له مخې د ولسمشریزو ټاکنو لپاره دغه نیټه پرون د قضایه او مقننه قواوو د چارواکو او د نگهبان شورا په سلا مشوره وټاکل شوه. د ایران د اساسي قانون له مخې د ولسمشر د مړینې یا استضاع په صورت کې باید په 500 ورځو کې نوی ولسمشر وټاکل شي. د امریکا ولسمشر جو بایدن ویلي د اسرائیلي مشرانو د نیولو د امر صادرولو لپاره د جرمونو نړیواله محکمې د سرانوال کریم خان غوښتنه غندي او دا غوښتنه یې سپکوونکې بللې ده. کریم خان پرون دوشنبه په یو بیان کې وویل چې دای د جنگي جرمونو له کبله د اسرائیلو د لومړي وزیر بنیامین نتنیاهو، د هغه د دفاع د وزیر یوآف ګالانت او د حماس د دریو مشرانو د نیولو وړاندیز کوي. امریکا او اروپایي اتحادیه حماس د یوې ترهګرې ډلې په توګه پیژني. د رویټرز خبري اجانس د راپور له مخې کریم خان د غسر ګندونې په غزه کې له 2 میاشتنۍ جګړې وروسته په یو خبره شوې خبر پاڼه کې کړي. ښاغلی بایدن په یو بیان کې ویلي چې د اسرائیل او حماس ترمنځ هیڅ ډول برابري نشته. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن هم خبرداری ورکړی چې دا اقدام به په غزه کې د اوربان په اړه خبرې اترې زیانمنې کړي. اسرائیلی او فلسطینی چارواکو تر دې مخکې د جنگي جرمونو تورونه رد کړي. د رویټرز راپور له مخې پر نتنیاهو او ګالانت د جګړې دی واړخ په توګه د ملکی وګړو د وګي ساتلو، هغوی ته د کړاو رسولو او د غراز د ملکیانو د وژنې تورونه پوری دي. د حماس درې مشران هم د ورانکاری، وژنې، يرغمنیونې، شکنجې، جنسي تیری او د تاوتریخوالي په نورو بڼو تورن شوي. اوس د محاکمې د مخه د قاضیانو یو پلاوی پریکړه کوي چې آیا شواهد به د دې جوګه وي چې د دغو چارواکو د نیولو امر صادر شي او کنه.
نیما نړۍ
خسر دمیان خلیم را بندو لګولې.
امریکا کمپنی ته زده مال تر لیګه ما من په څلور سلويخت ملکو کې کار کوم
پس و ژوند ما شومان صرف ځای کې نه نوزم نور ته د ژوند خوځ په دمر خوشاله
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره
درانو دوستانو سلامونه مې ومني ها کورنۍ چې خپل خور لور په کم عمر ودی دا کاری کومې بده پایلې لري
موږ خپل ستر ګولیدلې دي دا چې وړې انجنې په واده ورکول کیږي تاو تاریخوالې د دوی په منځ کې رامنځته شوې دي د دې سبب ګرځېدلې دي چې دا جری خپل ځوان ته خپل اتمام ورکي او خپل ځان له منځه یوسي دوی د رواني فشارونو سره مخامخ دي
د تاسو په نظر ولې په دې ورستیو کې د وړون جنو ودول او لوړ والوار اخیستل زیات شوی دی
دا سل په سل کې هم د طالبان راتک او د خزو په اقتصاد باندې بعد اغیزه د دې بایسي سبب ګرځیدل چې خلک برتن جنو یا د خپل اولاد خرڅول ته ارزي او په ماشومتوب کې ځواني او په ځواني کې زړی وو دا سه او کار په افغانستان کې
نن ام د موضوع چیرو ملتیا موکړی قدر من اوردونکو ګانش مرکزان شکایت کوي وای لکمه ورځ څخه چې طالبان د دویم ځل لپاره بیا وخت ورسېدل او د خځو پر وړاندې بشمیره بندیزونه وضع کړل ل بلې خو د کورنۍ او نارینه هم اوسګار شول د مسلې یو ځل بیا د تلار هوا راکړه چې ورین جونې وادشي او لوړ والوار ور باندې وښتل شي د کندهار اوسینکې منګل وای چې ځینې کورنۍ خپل آیت د لور له خرڅول څخه پوره کوي
چرشاسی وسوخه کاختی او نسی او ارس ډیر راغلی ده په مخکې نظامو کې مولا خو پای کې دون نه ول کبه چې دا طالبان راغلي دي خلک اته دې ته مجبور شوی دي چې خپل نازک بچان او د خپل درش وټه وشپنجر خلک تور کی مثال شا باز لوړي بانګو کې هغه چې راوخ به سی هغه بل هفته نیبلار سی ماشونه قاتس ول خلک در په درس ول بیچارهګان سول دا واضح خبره د سل بسر ځوانان جونې کښنی کښنی جونې وشپنجر خلک تور کی خو دا نور اولادونه می د لوړ سر مخامخ نسی خدای نه خستم نسی زنجلې ژوند تبا ور بس د عمر د پاره اغه پریشان سی دا صاحب مرزی ور پیدا سی د زړه مرزی ور پیدا سی سراوخه به اشاره در په درس ژوند زندگی ته باور بس
حدیقه چې په دې ورسته یو کې خپل کلی ته تللی وای چې د داسې وړین جلې د مړینې خبرې واورید چې کورنۍ په کام سن واده کړي به او د رواني فشار له وجې خپل ژوند پای ته ورسوه
هغه کوم عواقب چې موږ د دې انجنونو د واده څخه لیدلې دي ډېر زیات په عواقب درلودلې دي په دې کې د 100% نه موږ کولای شو چې نه 90% بد عواقب سره مخ دي ځکه هغه عقدي چې د ژوند په دې برخه کې خلکو سره مخ کیږي او په زړه کې نیسي د دې فایل هغه څه ده چې پراتونکو کې به دوی ته ډیر څه زیانونه رسوي د لهغه ویل شي چې د رواني لهغه ډیر زیات فشار راوړي او همدارنګه د دوی په ژوند کې په فزیکی حالت هم په دوی باندې زیات تاثیرات لري هغه څه چې ما په خپل سترګو لیدلې دي او په اړه پوهیږم دا چې زموږ په ولایت کې لرو پرتو سیمو کې چې کله جوړې په واده ورکول کیږي د کورنۍ او د تفاهم په اساس باندې واده کوي هغه څه چې باید پاول کې مثلا د دوی حق ده چې دوی یو بل وګوري یو بل سره خبرې وکړي او دوی په خپل منځ کې تفاهم ولري پر دې باندې هیڅ تمرکز نه کیږي او دوی یوازې هغه څه چې د کورنۍ په منځ کې دي مثلا هغه قبول کیږي او دوی هم سر ورته ټیټ کوي او سرګ دی او هغه هر څه چې دا قبلوي ورسته پایلې ځینی وخت داسې وي چې دوی په منځ کې نارضایتي وي او دوی سره خوشاله نه وي موږ په خپل سترګو لیدلې دي دا چې وړې انجنې په واده ورکول کیږي تاو تاریخوالې د دوی په منځ کې رامنځته شوی دی او دا د دې سبب ګرځېدلې دی چې دا جری خپل ځوان ته خپل اتمام ورکي او خپل ځان له منځه یوسي سبب هم یوازې نه سبب یا دلیل دا ورته کېدلې شي چې دوی د رواني فشارونو سره مخامخ دي
په یو شمېر سیمو کې بیا دود او دستور هم د دې سبب کېږي چې ځینې کورنۍ خپل وړه خور یا لور واده کړي د پانتون په خانه استاد مسعوده په دې اکله وایي
ځینې خلک رسم او رواج د دستور ته نسبت هرې بلې مسلې ډېر ارزښت ورکوي او همدغه مسله د دې بایس کېږي چې دوی که مثبت منفي رواجونه د یو نسل نه بل نسل ته منتقل کړي همدا رقم یې وپالي چې له بده مرغه همدغه دي نجونو او ادول په کم سن کې زموږ د هماغه منفي رواجونه څخه دي چې همدا رقم نسل په نسل پالل کیږي او مختزي د خلکو د پوهې د کچې ټیټوالی دی. اکثر په دینه پوهیږي چې ګرځون له ځانه اصول لري، په دینه پوهیږي چې هغه ماشومان چې دوی د واده کولو تصمیم ورته نیسي هغه خپله ذهني فکري او جسمي واده ته اړتیا لري. د دوی غلط تصمیمونه د دې باعث کیږي چې خپل د لورانو د ژوند په برخه کې سخت جفا وکړي، د دوی راتلونکي ژوند له کړاوونو سره مخ کی. دوی اکثر د خپل د اولادونو د روزنې د پاللو لپاره پوره توان نه لري، او یا هم بیا ځینې کورنۍ له بده مرغه داسې هم دي چې جلۍ ته د یو عاید په سترګه ګوري او دې ته منتظر وي چې ژر تر ژره خپل خور ده که لور ده واده کړي او کومې پیسې چې دی د ولور په نامه اخلي په هغې باندې خپل روزګار وچلوي.
د افغانستان په لرو پرتو یو شمېر سیمو کې د کورنۍ نارینه د خپل حق ګڼي چې خور او لور پرته د هغې له خوا څخه په کوچنیوالي کې ورکړي او واده یې کړي. لیکوال عاشق الله د خپل سترګو لیدلی حال له موږ سره شریکوي.
تر ډیره چې ما د خپل سترګو لیدلی حال دی، یو انجلۍ لا په نوې په ځوانۍ راغلې وي، هغه په ښو بدو خبره نه وي په هغه ټولنه کې چې د انتخاب اجازه هم نه وي، خپله خبره هم نه وي، ولې دی کوژده کړې وي، دی یو چاته په نوم کړې وي. د افغاني ټولنه کې خوشته شته، خو په پښتنه ټولنه کې به بیخي زیاتې دي او ارزښت ورته نه ورکول کېږي. زه وایم لکه څنګه چې اولادونو ته باید فرق ونه شي، لور ته هم په لوړه سترګه وکتل شي او د نارینه وو په سیر ورته پوښتنی وشي، هغه که په انتخاب کې وي، هره برخه کې وي، او زما دې تر څنګ باید خپل حق ورکړي، حق ورکړي تر څو دوی هم په خپله ټاکنه کې رول ولوبوي او هر څه سې کوي په خپله خوښي وکړي. تر ډیره وګورو په افغاني ټولنه کې نظر د نارینه وو په پرتله ښځینه وو ته دومره وخت نه ورکول کېږي، هغه که په هر ډول کې ده تبیزی چلند ورسره کیږي، کله چې کوژده ورته کوي، انتخاب په برخه کې ورنه پوښتنه نه کوي، ځینې نورې برخې دي چې هم ورنه پوښتنه نه کیږي. زما پاند له خور او لور سره باید تبیزی چلند ونه شي، وخت ورته ورکړل سي تر څو هغه هم د خپل حقونه چې دی لغو څخه برخمن سي او د یو انسان په سترګو ورته وکتل شي.
نرګس وایي چې وړین جونې چې ودیږي بیا چې کله مور هم شي د خسر کور د ماشوم په سترګو ورته ګوري، حتی دومره واک نه ورکوي چې خپل اولاد ته جامې وټکي، څه خو د ژوند نورې مهمې پرېکړې دي.
حتی دونه وخت دې ته نه ورکول کېږي چې خپل اولاد حتی د کالو یې انتخاب ورته وکړي، نور خو لا پرېږده چې وایي بس کله مثلا د خپل اولاد ته کوم کالي چې شی اخلي وایي ته لرې ساته کښېنه، مونږ خپله پوهېږو ته چې کار یې چې خبرې وکړي. نو داسې موضوعات مونږ ډېر لیدلي دي، ګرځو حتی خپلو خپلوانو چې مونږ دا موضوعات لیدلی ده، کله چې ودېږي نو هلته خو لا نور هم ځپل کېږي، نور هم بې ارزښته کېږي، څوک یې خبره نه اوري. پوښتنه نه کېږي اوس که چې تا خو ډوډۍ دغه کوټې ته راوړو ټول دلته ډوډۍ وخوړو او ته نه وي آیا ډوډۍ دې وخوړو ناس دې مور دی و که نه، دونه سوال اوس کښې نه کېږي. که چې شي ورته پاتې وو هغه به وخوري، که پاتې نه وو نور د هغې د ګېډې څوک سوال هم نه کوي. دا د کورنۍ خوشحالیانې ډېری وخت همدغه موضوعات اخلي، دوی نه شي کولی چې خوشحاله ژوند وکړي، په واړه واړه موضوعات جنګ کېږي، دعوې کېږي. دغه حقوق اسلامي چې دوی ته تطبیق دي، دوی ته اصلي حقوق اسلامي ورته ورکول سي، کورنۍ به ډېر خوشحاله وي او هېکله کړکېش به منځ ته نه راځي او دوی همیشه یعنی خپل ژوند کې به موفق وي.
حدیقه چې مخکې مو هم خبرې واورېدلې، پنجونو د ولور اخیستلو بدې پایلې هم وایي.
د کله زمونږ تعلیمي مرکزونه بند شول، مکتبونه نشته دي او نجونې داسې بل څه هیله نه لري او دوی ته کومه لاره نه ده پرانیستل شوې چې دوی وکولی شي خپل وزرونه خلاص کړي پروازو کې. د دې په اساس باندې دوی زیاتره دې ته اوس اړ کېږي چې واده وکړي او یوه کورنۍ ځانته جوړوي. کورنیانې حتی کولی شي ووایم چې زموږ په افغانستان کې تحصیل کړی دی، اوس هغوی هم دې ته راضي دي چې نجونې باید واده وکړي زر تر زره. یګانه دلیل همدا ده چې اوس داسې دوی ته فرصت نشته دی، د درس او تعلیم برابر فرصت نشته. د ولورونو په اساس هم ویلی شم چې یو دلیل دا کېدلی شي چې دغه د ودونو سطحه یا دا د ودونو کچه اوس په افغانستان کې لوړه شوې ده، او د دې په اساس باندې دوی چې اوس د ودونو ته مخه کړې ده نو ولورونه به خامخا پورته ځي.
ځوان هلکان هم د لوړ ولور څخه شکایت کوي، وایي چې ولور اخیستل یو انسان خرڅول دي او دا کار نه انسانیت مني او نه هم شریعت.
ډېر خراب دود چې شتون لري د ولور پورته اخیستل دي. ولوار لکه څنګه چې په اسلام کې راغلی ولوار حرام دی، خو اوس هم په ډیری کورنۍ کې ولوار یو دود ګرځېدلی. حتی ما خپل لیدلې په خپلو سترګو باندې مې چې تاسې ملایان چې ځان ته ملا وایي او د ټولنې پو خلک ځان ته وایي، په لکهاو روپیو باندې ولوار اخلي، د خپل لور باندې د ولوار اخیستل یو هغه خراب دود دی چې اوس هم په افغاني ټولنه کې په ډیره کچه لیدل کیږي. حتی که موږ خپل ټولنه کومه ټولنه کې زه خپل ژوند کوم، تاسو کورنۍ ستاسو په ډیره کچه ولوار اخلي، په ډیره کچه ولوار اخلي. دا یو ډیر خراب دود دی او د دې دود له منځه وړل هغه کار دی چې نوې ټولنه نوی نسل باید په دې دود باندې کار وکړي او دا دود په ټوله کې له منځه یوسي. نو کله چې خپل لور ورور جک کیدی نو اړ کیږي چې بهرنی هیوادونو ته مهاجر سي، کډوال سي، اول ته په کلونو کلونو کار وکړي تر څو دغه ولوار څخه پرې میخودل شوی دی هغه پوره کړي.
د ښځو د حقونو فعاله چې د میرمنو د کورنۍ ستونزو پاک لیک کتاب هم لیکلی، خو نه غواړي چې نومې په خپرونه کې یاد کړو. د وړو نجونو د ودولو او لوړ ولور اخیستلو علتونه او زیانونه په یوې مرکې کې له موږ سره شریکوي.
یوازینی علت یې بد اقتصاد ده او ډیرو ماشومانو زیږول او خپله چې یو ماشومه ودیږي هغه تر څو چې غټیږي پنځه شپږ تر لاسو پورې خپل ماشومان زیږي، هغه له خپل ماشومتوب سم نه تیر کړی، هغه د مورتوب هغه نه لري، بېرته هماغه انګېزه او احساس سبب یا باعث د دې کیږي هغه نجلۍ ماشوم لور بل چا ته ورکړي، یو رقم ته له دغه ماشومانو بېرته ځان هغه کړي. یو اصطلاح یو متل غوندې مې لرو څه وایي، په ماشومتوب کې ځوانېږو او په ځواني کې زړېږو، دغسې یو کار ده په افغانستان کې. د نجونو حق ته نه توجه، کورنۍ دغه ته پام نه کوي، هماغه خراب دودونه بیا رشد کوي او بیا څو چنده اوج اخلي. دا سلسله جریان لري او همدا رقم ته میندې تربیه کیږي.
لغه وخت نه چې طالبان د دویم ځل لپاره بیا واک ته رسېدلي، د نجونو پر مخ ښوونځي، د ښځو پر مخ کار بند شوی، دغه موضوع څومره د دې لامل شوی چې یو ځل بیا وړې نجونې ورکول شي او واده شي؟
دا سل په سله کې همدا د طالبانو راتګ او د ښځو په اقتصاد باندې بده اغېزه د دې باعث یا سبب ګرځېدلی چې خلک بېرته نجونو یا د خپل اولاد خرڅولو ته اړ شي او له مجبوریا پس خلک خپل اولادونه خرڅوي. څو وختې مخکې ما یو ویډیو کتله، سام صفا یو سړی خپل وړه لور راوستلې، هغې نجلۍ په خپله ژبه اقرار کوله، ای دی وایي ما مې پلار خرڅوي په 20,000 روپۍ، او نجلۍ وه نه کلنه اته کلنه. نو تاسو په ګورو کې د یوې ماشومې بچې احساس چې واضح وایي چې ما پلار مې ما خرڅوي، ای دې لپاره چې په کور کې وړه نسته، خو دا 20,000 روپۍ خو دوی په یو میاشت کې به خلاص کړي یا په دوو میاشتو کې. هغې نه وروسته د بل همداسې نوبت راځي. نو تاسو فکر کوئ که یو مور ماشوم زیږي او هغه تر مخ د سترګو په وړاندې دغه رقم ته خرڅېږي، نو په هغې کورنۍ کې د هغې مور سړی څه توقع ولري؟ هغې به فکر کجایي د هغې به کوم څه ته به یې زړه خوشحاله یي، نو نور اولادونو ته څه تمه ولري؟ خو ټول په همغه یقین دي، نو چې همدا اولادونه دي همدا جنکۍ خرڅوه او خوره یې. نو
بله،
بعد اقتصاد د ښځو د سواد نشتون د دې اصلي لامل همدغه ده.
تر اوسه دې ته کله چې یوه وړکۍ نجلۍ چې د عمر کمې دا ودیږي، د خسر په کور کې له کومو مشکلاتو سره دا مخ کېدلی شي؟
هلته خو مختلف ستونزې دي. دا وړه ماشومه ده، له دې وړې ماشومې نه سړی هغه تقاضا نه شي کولی چې یوې ناوې نه شي او یوې پوره انسان نه سړی کولی شي. دا له خپله ماشومه یې هلته نو ټول پرې ولګېږه، او د خپله روادي ستونزو سره په هغې عمر کې یو ماشومه له کورنۍ نه لرې اوسېدای نه شي. بیا چې لرې اوسېږي، د هغوی نه توجه، د یو مال په سترګه د جنس په سترګه ورته کتل چې ته یې په مونږه خرڅه کړی یا ګوی ته مونږه د ټول کار به په تا یې، ته به د کور باروردار یې. نو دغه شان ټول د دې باعث کېږي چې د نجلۍ هغه ټوله روحیه وژل کېږي، ماشومتوب یې ورنه اخیستل کېږي او په زرو رواني تکلیفو باندې اخته کېږي. هغه له دې پوهېږي نه چې واده څه شی ده چې ماشوم پسې وزېږي، هغه نو یو غم نه ورته سل غمونه جوړېږي.
اوس ولورونه پورته سوي حتی د افغانستان په لرو پرتو سیمو کې تر دیرش لکو پورې رسیدلي. په دې باندې خبر راته وکړي چې همدغه په ښځو باندې د حکومت لخوا بندیزونه دوی له کاره راګرځول، دوی له زده کړو راګرځول، بیا هم همغې پخوانۍ موضوع ته ورګرځو لکه د نجونو په کم سن کې ودول، د ولور بیا اخیسته کېدل، څومره یې لامل د طالبانو د وروستنۍ کړنې له ښځو سره دي؟
سل په سلو کې دغه کړنې او دغه طالبان ته ورګرځي دغه پوښتنه، دغه باید دوی یو کس همې چې د دوی له ادرسه وغږېږي او دوی په خپله څه تعریف ورکوي، یا څه دغه ورته لري، یو دفاعیه ورته لري، څه نه لري، او دوی په خپله همدغسې دویمه ښځه په لس لکه کوي، درېیمه په دېرشو کوي، تر څلوېښتو دوی رسوي. او هغه که خلک چې ځوانان دي، مجبوریت لري، د هغوی لپاره هر څه سختېږي، کار نشته، کار نه ورکوي، پردوی ملکونو ته مزدوریو لپاره ځي، هلته شل کاله لس کاله کار وکړه چې دغه پور پوره کړي، هغه د ښځې ولور پوره کړي. موږ او تاسو که اسلام ته ګورو او د اسلام اوایلو ته ګورو او اوس ته ګورو، هغه وخت کې نکاح اسانه وه. نو نکاح سړی ځکه چې نکاح د موږ او تاسو د دین یو رکن ده، نو باید په دې کې سهولت رامنځته شي، په دې کې هغه اصلي شیان چې اصلي شرایط دي یو نکاح لپاره ایښودل شوي دي، هغه په نظر کې ونیول شي. وایي تر ټولو ښه واده هغه ده چې په هغې کې مصرف کم وسي، په هغې کې څوک قرضداره نه شي، په دې کې د نجلۍ ځوان تبا نه شي. نو دوی هغه ته توجه نه کوي، دوی په خپله ښځو ته کاش ورکړی، درېیمه ښځه وکړه، څلورمه ښځه وکړه. نو تاسو فکر وکړئ په افغانستان کې او د ښځو په وړاندې یو لویه فاجعه روانه شوې ده. له وخت نه د هغه ورځ نه چې نوی نظام په افغانستان باندې حاکمه شوی، د ښځو لپاره اصلا نه ځوان شته، نه د ښځو د حق لپاره کوم غږ اوچتول شته. حتی هغه کورنۍ چې یو څه نه څه توجه به یې ورته کوله، هغوی باندې موس څه نه شته، او ډېر خلک مجبوره شوي دي. وایي دا پېغله لور کلمانه څوک وتښتې، که دا څوک ویسي خو نه درسته، نه کار کوی سي، نه ټول په اقتصاد باندې بد اغېزه. سبب د دې ده چې خلک خپل لوران خرڅوي، او دا دود ګرځېدلی، او د هر چا په لور باندې سړی ډېرې پیسې واخلي، هغه ته لا دوی هوا ورکوي چې د پلانکي لورې په شل لکه ورکړي، هغه بل کس به ور سره غږېږي چې د ما لور څه ترې کمه نه ده، هغه پنځلس لکه روپۍ باندې ورکوي. په ټوله ټولنه کې، په سیمه کې دا لویه فاجعه ده، او دا د دې مخنیوی باید وسي.
په بیلابیلو نهادونو کې عامه پوهاوی کلیوالو ته ورکوه، اوس هغه نشته. د عامه پوهاوی نشتون چې د ښځو د حقونو مدافع نهادونو دا کار کوه، دې څومره منفي اثر کړی
په جمهوریت کې؟ هغه رقم ته خدمت، هغه رقم ته دفاع، هغه رقم ته واقعي خدمت چې باید ښځو ته انجونو ته سوی وای نه کېدله. بیا هم نسبي دغه وضعیت نه وضعیت ښه و، یوه ښځه به خپل غږ پورته کولی سوای. ما پوهاوی په برخو کې، په رسنیو کې، په مطبوعاتو کې، د حکومت لخوا هم ځینې برنامې نیول کېدلې، څه مستقیم مثبت اغېزه یې په ټولنه کې، په کلیو کې، په خلکو باندې درلودل. حتی په کلیو کې خلک دې ته اړ شوي ول چې خپل لوڼې په بایسکل کې مکتب ته بوځي، مکتب کې واچوي، ځکه چې دوی پوهېدله چې دا د مونږ ضرورت ده چې باید ډاکټر ولرو، انجینیر ولرو، معلم ولرو. نو ورو ورو ټول خلک ورته خوشبو نه سوی و. خو دغه د نظام بدلون او په دغه وضعیت کې واقعا څه دا یو لویه ستونزه ده، او دا چې د ښځو پالین ته اوس بیخي اجازه نشته، د ښځو ته بیخي اجازه د خبرو نشته، د خبرو کولو، د زده کړو، د کار کولو اجازه نشته. نو دوی به چیرته خپل غږ وباسي؟
د تاسو په نظر په داسې یو وضعیت کې به هغو نجونو ته چې په کم عمر ودیږي، دوی ته به څه ویل ولرو، کورنیو ته به یې څه ولرو، او حاکم نظام ته به څه ولرو، سره له دې چې د خلکو غږ نه اوري؟
حاکم نظام خو غږ نه اوري، حاکم نظام خو به آخر به همداسې چې دا خلک ورته ټول یو لاس یو په بل مخې واړی. نو دا ولس خو زړه لري، دا ولس خو مسلمانان دي، آزاد لري، دا ولس خو غوښتنې لري، دا د ولس خو همغه خاوره ده. همدغه ولس دوی ته ځای ورکولو په خپلو کورونو کې، همدغه ولس ور چې دوی بریا ته ورسولو. نو دوی مکلف دي چې د ولس غږ واوري، دوی مکلف دي چې د ولس غوښتنو ته مثبت ځواب ورکړي، په خپلو پالیسیو کې بدلون راولي. دومره که موږ دغه د افغانستان وضعیت د بل اسلامي ملک سره، چې هغه که سعودي، که مصر، که ترکیه، که ټول عربي ممالک، چې موږ ورسره پرتله کوو چې اسلام له غجنه نشات اخیستی، له غجنه رامسته سوی، نو هلته دغه وضعیت نشته. هر انسان د خپل د حق غوښتلو لپاره د غږ ایستلو اجازه لري، منابع شته، د زده کړو حق لري، د کار حق لري. اوس یوه ښځه به کونډه، یوه ښځه به هیڅ میړنه لري دوی بچنګ کوي
ک دې تر اوسه چې افغان میرمنې ګیله لري چې ورستر بلې نړیواله ټولنه دوی له پامه غورځوي او په کور دیننه خو حاکم نظام معلوم دی چې میرمنو غاګ نه اوري په دغه سیا وضعیت کې بدوی ته څه ډاډ ولري
خو یې کوم چې دغه وضعیت چې په مونږ باندې را واسو هم دغه نړیواله را واسو دوی پوهېدل دوی به ورسره هم دغه طالبان ته لابیګاری کوله دوی نه پوهېدل چې د طالبانو په پالیسۍ او په فکر کې یو درجه بدلون نه ده راغلی نامسکسم په دولاسي باندې په دولاسو باندې د افغانستان نظام او د افغانستان د ښځو حقونه یې ورته تسلیم کړ خو خبره دلته ده چې که د مونږ خلک په خپله خپل وطن جوړ نه کړي او په دې تمه واوسو چې همیشه به تل به خارجیان راځي خپل عسکر به د مونږ لپاره قربانوي او د مونږ د ښځو لپاره به حق اخلي دا کاملا بې ځایه خبره ده او دا یو اوایي تمه ده دا داسې یو معنا لري که یو څوک په خپل کور کې ډوډۍ لري خو خپله ډوډۍ نه خوري وایي ماته د همسایه کور ډوډۍ راکړي نو مونږ او تاسو د مونږ د ټولنې ښځې د مونږ په سان کې باید د مونږ نه ګناري نه په هر کور کې کناري نه تاسو د لو چې د نجونو د خپل حقونو لپاره غږ پورته کړو سړکونو ته ووتل په پکتیا کې په کابل کې په ټولو ولایتونو کې د دوی سره د کور نه یو نارینه ووتل او غږ یې پورته کړ د مونږ او تاسو له څنګه چې د مونږ خپل خالقونه درېږي افغانانونه درېږي نارینه مونه درېږي نو تر څو به د مونږ دا تمه کوو چې دنیا دې مونږ ته جوړه کړي دنیا راغی وای مونږ شل کړه دا راغلو پیسې مو درکړو امکانات مو درته برابر کړو خپل عسکر مو درته قرباني کړو تاسو څه وکړو مونږ دې لپاره سال ته یو څو بلند منزله جوړ کړو او پیسې سره افغانستان ایستلې دغه کال ته په خلکو په فکرونو باندې په ذهنونو باندې په مکاتبو باندې په واقعي مکاتبو باندې مصرف کړی وای هیڅ کله به نن مونږ دغه وضعیت سره نه مخ کېدل او هیڅ وخت به دغه وضعیت نه رامنځته کېده دغه مرات فکري توپیر دا تر څو چې موږ دغه فکری یووالی ایجاد نکو په داسې یو څه باندې توافق افغانان ونه کړي چې ټول هغه ټول منلی واوسیږي ټول ومني سم دغه د مونږ غوښتنې دي مونږ او تاسو پې توافق ونه کړو نو کوم خارجی راځي مونږ کښېنئ خو بیا به خارجی ماته یو څه وایي هغوی ته به بل څه وایي ناهیلې نه یم که زه ښځو ته یا خپلو افغانو خویندو ته اوس دغه تمه ورکوم چې مونږ ته کښېنو یا مونږ خارجیان راشي مونږ ته یو څه جوړ کړي دغه د ما له نظره یو ښه کار نه ده یو بې ځایه تم نه ده مونږ یې باید په خپله جوړ کړو که یې جوړوم په خپله یې جوړوو یا د چا خبره که وران کړی وم دا مونږ خپله وران کړی ده فکري توپیر موجود ده چې یو بل سره نه مني تر څو چې دوی په خپل منځ کې افغانان سره کښېنلي توافق ونه کړي یو ښه قانون او یو داسې مشترکات رامنځته نه کړي چې په هغه کې ټول سره خوشحاله وي او ټول سره موافق وي ټول انساني حقوق ته په اسلامي چوکاټ کې درناوی پکې نه وي هیڅکله هم موږ یو هدف ته او یو ټول منلي حکومت ته نه رسېږو
بله ډېر زیاته مننه بیا هم تاسو ژوندی سلامت اوسئ
مننه کور مو ودان
درنو دوستانو نیمه نړۍ خبرونه د میرمنو پلاس تراوړنو او ستونزو را څرخي کله موږ سره خپل نظر شریکوي نو په دې واتس اپ شمیره باندې پیغام پریږدئ د واتس اپ شمیره ده 00 3 2 2 1 4 6 8 په دې لاره چې د ټولو افغان میرمنو ستونزې حل شي نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسو تر بیا هي چاري
آزادی میلمه
د آزادی میلمه پروگرام درنو اوریدونکو سلامونه وړاندې کوم د آزادی رادیو له یو بل میلمه سره نن زه اسمت څاروان خواله کوم میلمه مو رفیع نورزاید کرنی په برخه کې ډاکټره لري په کابل جنوبی کوریا او بریتانیا کې زده کړې کړې دي شغله نورزای په پیل کې په دیاړه راتوي چې چیرته زیږیدلې او لبنانی زده کړې چیرې کړې دي
زه د کابل په ښار کې دنیا ته راغلم په کال 1990 کې نو موږ داسې یو متوسطه کورنۍ و چې پلار مې پانتون کې استاد و نو بیا وروسته د غینه زه ولاړم مکتب ته هملته په کابل ښار کې د مکتب تر څنګ به مونږ دوکانداری کوله خیرخانه کې د طالبانو تیر حکومت و نو اقتصادي وضعیت ډیر سم نه و خو خدا و چې موږ ټول کورنۍ درس ته مخه کړې و درس ته اولویت ورکولو. نو بیا زه کابل پانتون زراعت پانځای ته ولاړم. زراعت پانځای نه چې کله فارغ شوم بیا زه عمل ته زر استاد مقرر شوم. ما تصمیم هم دغسې و چې کله پانتون ته ولاړم نو په همدې نظریه و ما په همدې ځان ته مې یو موټیویشن ورکړی و چې زه باید ډېر درس ووایم تر څو چې دلته استاد شم. بیا د پلان سره سم هم دغسې شول زه استاد شوم هغلته.
ولې چې استاد شئ؟ د دې لپاره چې پلار مو هم استاد و؟
اصل خبر داسې و چې رښتیا وي د ما د زراعت سره چندان علاقه نه وه. او دا په افغانستان کې ډېر دغسې پیښي چې یو رښتې ته ولاړ شي چې هغه یې خوښه نه وي. نو بیا هغلته ما وی چې اوس خو راغلی بله کومه چاره خو نشته چې ځان ته یو انرژي ورکې، ځان ته مثلا یو شوق پیدا کې چې دا پانځای سمه ووی. نو بیا استادان می ولیدل، نو پلار می ولیده، نور می ولیدل، رضا دا ښه کار دی چې مثلا زه که وغواړم دلته په دې آیډیا درس ویم چې زه باید استاد شم، یا که استاد نشم د هغه کسانو نه په زراعت کې وم چې په هغه ټاپ لیول کې وم، نو بیا باید ښه درس ویم. نو بیا په همدې مفکوره مخ ته ولاړم، هغې یو حده ډېر حده نتیجه هم ورکړه.
تاسو ویل چې له زراعت سره مو علاقه نه وه، نو له څه سره مو علاقه وه؟ ستاسو زړه څه غوښتل چې
والا خو چې کله د ځوانان خداسې وي چې په افغانستان کې خصوصا یو بل ته ګوري، اگر رشته چې انتخابوي واقعیتو سره سم تصمیم نه نیسي، هغه څه شیان ښه ورته ښکارېږي چې ډېر په مارکیټ کې داسې ښایسته ښکاره شي. خو د ما پلار به ماته ویل چې نه، داسې رشته ویه چې مثلا افغانستان ته به درد وخوري. هغې زه ډېر تشویق کړم زراعت ته، مثلا وی که زراعت نه وایې وترنري ووایه، داسې رشته ووایه چې هغه وطن هغې ته ضرورت لري. نو بیا هم ما د هغې ومنله، خو بیا مې هم دغسې د زړه نه ومنلی. ما دریم انتخاب یا څلورم انتخاب زراعت کړی و، خو چې بیا وروسته کله کې داخل شوم بیا پوه شوم چې رښتیا هم والا دا خو ښه رشته ده.
فکر کوي چې مهمه دا ده چې کوم رښتې وطن ته په درد خوري، دا مهمه ده، او که مهمه دا ده چې په کوم برخه کې یو څوک ښه استعداد لري، یعنی که فرضاً یو څوک له یو موضوع سره یوې برخې سره علاقه ولري، شاید لوستل یې ورته اسانه وي، که څنګه؟
او دا ښه خبره ده، دا ښه خبره ده. په نړۍ کې مثلا د ماشومتوب نه خلک څیړل کېږي چې مثلا دا په کومه ساحه کې ښه استعداد لري، بیا هڅه کوي چې په هماغه رشته کې دوی درس ووایي. منتها بیا په افغانستان کې ډېر دغسې نه ده، مثلا شی چې ته غواړې هغه ډېر کم وخت پیښېږي چې ته هغې ته ورسي. خصوصا پخوا چې مثلا په کانکور امتحان کې به رقابت ډېر شدید و، او تا مثلا که هغه رشتې دی چې لوړې رشتې وای یا تا چې خوښې وړ رشتې وای هغې ته نه کامیابېدلې. خو د هغې ترڅنګ دا ډېره مهمه ده چې هره رشته چې وایې هغه باید سړی سمه ووایي.
بلکل
په دې معنی چې مثلا که اوس په افغانستان کې، په کابل کې، یا په هر دنیا کې چې مثلا ګورې که یو څوک مستری دی، هغه مستری ډېر ښه کامیاب دی چې هغه ډېر پوه دی. یا به ما ملګرو ته وایي چې مثلا د اختر په ورځو کې به ما کتل ځینې خلکو به د سرونه جوړول، که نه سلمانیان به وي، په یوه سلمانۍ به څلور ورځې نوبت نه و که ډېر درواغزن نه شم، ځینو به بېکاره ناست و. دا په دې خاطر چې هغې په هغې خپل مسلک کې ځان مطرح کړی دی، هغه په هغه خپله رشته کې پوه دی. نو زه ګمان کوم چې هره رشته چې سړی ویایي، طبعا علاقه خو مهمه ده، خو د علاقې تر څنګ هغه باید ښه ووایي، هغې کې باید داسې یو ځای ته ورسېږي چې ته رقابت وکړلی شي.
داسې ځینې وایي چې په افغانستان کې ډېر پام تیوري ته ده، عملي کار نشته په زده کړو کې. د کرنې د پوهنځي وضعیت څنګه و؟ آیا کافي ځمکه وه چې تجربې پرې محصلین وکړي؟
ته یوه حده پورې کابل پوهنتون کې عملي کارونه ول، خصوصا په هغه کالو کې چې ما زده کړې کولې 2008 نه تر 2011 چې زه غلطه وم د کابل پانتون کې هې پروژې وې امریکایي پروژې وې چې هغوی به هم لابراتوارونو ته یو اندازې سپورت کول هم به په ساحه کې عملي کارونو ته زمینه مساعده وله منتها خو بیا هم که ډېر وای لا به ښه وزویم.
تاسو د ازادي راډیو د میلمه ډاکټر رفیع نورزی خواله اورئ. آیا د تحقیق لپاره هم شرایط برابر ول چې مثلا بیلابیل تخمونه باندې تحقیق وکي یا بیلابیل نیالګیو باندې تحقیق وکي؟
متاسفانه موږ د کومه وخته چې ما ته رایادیږي په افغانستان کې موږ د تحقیق لپاره خاصه کومه بودیجه نه درلوده. حال دا چې مثلا نور هیوادونه کسرای مثلا کوریا ته وګوري یا اسرائیل یا مثلا نور هغه هیوادونه چې په تحقیقاتو کې لوړ مقام لري هغه یو د هیواد یو لویه برخه بودیجه تحقیق ته مشخصه کړي چې متاسفانه د کابل پانتون کې موږ د دې شي سره ډېر پستونځ کې وو. حتی موږ هغه زراعتي فارم چې وو هغه هغه کوم خپل آیت چې درلوده مثلا هغه اضافي مواد یا محصولات به چې تولیدول سیستم داسې جوړ وو په افغانستان کې چې هغه آیت به بیرته دولت ته ورکوله. یعنی هغه کومې پیسې چې د تحقیقاتو نه ګټل کېدلې یا د فارم نه هغه بیرته دغه فارم عامر نشوای کولای چې په هغه ځای کې مصرف کړي. دواری تا غوښتنه کوله او هغه غوښتنه بدیم دومره ډیر وخت نیوله چې کال پې تیر وای او تا ته به هغه ضرورت وړ تخم راتله. نو هدف دا چې اقل ته یو امکانات نه وو د مالی امکانات نه وو د مالی امکانات تر څنګ هغه کومې ټکنالوژۍ چې ضرورت وي هغه نه وي.
تاسو ویل چې ابتدایي زده کړې مو د طالبانو په لومړۍ دوره کې وکړې او بیا جمهوریت شو پانتون ته لاړې. ډېر لوی تغییر راغی په دې منځ کې. د دې تغییر په منځ کې به حتما ځینې په زړه پورې یا جالبې خبرې هم تاسو لرئ در په زړه کېږي خو وایست.
ډېره غټه لاسته راوړنه چې جمهوریت درلودله هغه زده کړو ته ښه توجه وه. سیاسی لحاظ مثلا تیر حکومت که چی کم چو کسان و طبعا مخالفین بملری طرفداران بملری منتها یولو یا لاسترارون ایداوه چی دیر خلق تربیه شول دیر خلقو پا نریوال و پانتونو که ماستره و که دکتراوه و که پا دی آخر و که کالو که تقریبا موگ پا هر رشته که متخصصین در لودل خارجی متخصصین دیر کم شوی و او که تا مقایسه که مثلا اگه اول و کارو جمهوریت تا چی کلا یا وړه فابریکا به و مثلا په صنعتي فابریکا به و دغه کارمندان به د همسایه ملکو خو په اخرو کې مو په هر رشته کې متخصصین درلودل. خوشاله وم او زه هم مثلا د هغه ځوانان نه يم چې ماته د تحصیل زمينه مساعده شوه خارج ته د تګ راتګ زمينه مساعده شوه. نو طبعا دغه تغییر ډیر مثبت وو ډیر مثبت وو او توجه تعلیم ته ډیره شوې وای ما په نظر. طبعا مثلا د نامنې لحاظ شاید ټول افغانستان کې نو امکانات یې نو محدودیتونه وو ولی په مجموع کې د دولت یا د نړیوال ټولنې هوډ دا وو چې باید زده کړې وشي او زده کړو ته توجه وشي.
لیکن زما اصلي سوال دا دی چې پخپل پر دې دوران کې کومه داسې خاطره لري کنه؟
یو شی چې ډېر ښه خوند به یې ماته راکولو د جمهوریت په اولو کالونو کې یا وروسته دغه اسهاره به چې ووتلې د هلکان او نجونې چې به کله مکتب ته تلل خصوصا کابل په ښار کې ډېر ښه منظم یونیفورم به یې وو ښایسته ټولو به مثلا یو رنګ یخن قاقون اغوستي وو هلکانو چې آبي رنګ یې وو ډېر وخت انجونو به ډیر ښایسته تور کالی اغوستي وو سپین به ټکرای وو. نو داسې یو ډیر ښه احساس به درکه داسې یو د خوشحالۍ احساس به درکه چې ټول خلک ډیر په مینه مکتب ته ځي. بیا وروسته د دغه اوس دوره کې چې زه کابل پانتون کې وم متاسفانه خلک به ډیر په شوق او په علاقه پانتون ته نه راتلل او مکتب ته هم همدغسې. هدف دا چې یو تفاوت دغه د کاله په اغوستلو کې وو. شاید دا مثلا د مادي لحاظ یا مثلا د هغه لحاظ ډیر ښه نه وي، منتها چې کله خلق وینه چې دی آمادگی سره ځی صنف ته، دی آمادگی سره ځی مکتب ته، نظر دیته چې مثلا ته خوب را پاسېږي او منډه کې صنف ته، نو دا ډیر تفاوت کوي کنه.
د جمهوریت په دوره کې اکثر استادانو ته زمینه مساعده شوه چې نور زده کړې وکړي، او ډیر استادانه بهر ته واستول دي نور زده کړو لپاره. تاسې نه لړی
لومړی چې کله مقرر شو ما کابل پانتون کې، بیا یو رقابتي پروګرام وو، یو درې څلور میاشتو لپاره زه ولاړم امریکې ته. په هغه رقابتي پروګرام کې امریکې ته ولاړم، هغلته یو فیلوشپ کې ما ګډون وکړ چې شپږو ایالتونو کې تاو شوم. د امریکې پانتونونه مې ولیدل، حتی ځینو پانتونو کې ما ته زمینه مساعده کړه چې یو ساعت لاړ شم په صنف کې خبرې وکړم د افغانستان په هکله، د افغانستان د هغه تعلیمي برخې په هکله. نو بیا مې دا پروګرام د ټیچینګ میتودولوژي په هکله و چې یو زه نوی استاد شوی وم، نو ما سره یې ډېره مرسته وکړه چې زه بیرته راغلم او هغه شیان چې ما هلته ولیدل په افغانستان کې تر ډېره حده تطبیق کړم. بیا وروسته 2014 کې زه ولاړم جنوبي کوریا ته، جنوبي کوریا کې مې ماستري وکړه. 2014 کې بیا بیرته راغلم افغانستان ته، او یو ډیره ښه لاسته راوړنه چې ما د جنوبي کوریا نه درلوده، هغه د کچالیو یو رقم وایرس فری یا پرته د ویروس تخمونه دي ډیر واړه، د هغې تولید مې زده کړه. چې په افغانستان کې ته یو حده کوشش وکړه چې شروع یې کړو، متاسفانه هغه بیا ټکنالوژي پیدا نه شوه، امکانات یې مساعد نه وو چې هغه موږ دود وګرځوو. سفرونه مې هم ډیر وکړل، ورکشاپونو کې ګډون وکړل، ځینې کانفرنسونو کې په مختلفو هیوادو کې ګډون وکړ، نو طبعا ښه امکانات وو.
تاسو د ازادي رادیو د میلمه ډاکټر رفیع نورزی خواله اورئ.
تاسو د کچالو یادونه وکړه، شاید ډیر نور شیان هم چې په افغانستان کې لا خلکو تجربه کړی نه دي، په دې دوره کې داسې شیان تجربه شول. مثلا زما خپل په یاد کې املوک دا په افغانستان کې نه و، کله چې موږ پاکستان ته لاړو هلته و، لیکن اوس ګورو په افغانستان کې رواج دی. یا دا خورما د اوس د افغانستان په یو شمېر جنوبي ولایتونو خصوصا هلمند کې رواج، همداسې زعفران، ځینې شیان په دې شلو کلو کې رواج شول. داسې ستاسې کوم شی په یاد دي چې استادانو یا محصلینو له بل ځای نه راوړي وي او دلته رواج کړي وي؟
طبعاً طبعاً، سره چې یو بل ملک ته ځي، هغه که استاد وي، که د دولت کوم بل چارواکی وي، یا حتی مثلا یو تجار وي یا یو عادي کس وي، نو سره چې یو بل هیواد ته ځي، هغلته یو شی ګوري، هغه که مثلا د اجتماعي لحاظ وي یا مثلا که تخنیکی وي یا کوم نوی ټکنالوژي وي، هغه راوړي سړی افغانستان ته. منتها دغه کوم شیان چې تاسو مشخص کړل، مثلا د گرین هاوسونو جوړول چې په داخر کې رواج شوی، او خصوصا په فراه کې، په کابل کې دا یو ښه لاسته راوړنه وه چې تر ډېره حده مثلا په فراه کې خلکو د ایران نه وسایل راوړل، هلته یې انستالول او ښه نتیجه یې ورکړې وه. نو همداسې ځینې تخمونه وو، مثلا د جنوبي کوریا نه د سویبینو تخم په افغانستان کې راوړل شو، هغه معرفي شو، ډېر ښه د پروټین منبع ده، غوښه سره مثلا هغه کوي رقابت کولی شي، هغه غریب کسان چې مثلا غوښه نشي اخیستی استفاده کولی شي، د هغوی د پروټین ضرورت پوره کړي. نو همداسې په هر رشته کې طبعا سړی یو شی راوړي او استفاده یې کوي په افغانستان کې یا په هر هیواد کې.
په پوهنتونونو کې پخوا دا شکایت و چې اکثر استادان لیکچر ورکوي، کتاب نشته، دا مسله تر څه حده پورې حل شوې؟ او تاسو په خپله په دې برخه کې سکار کړی وی هغه مو وایست؟
دا ستونزه رښتیا هم و، کوم استادان چې نوی زده کړو ته ولاړل بهرنیو هیوادو کې درسونه ووي، هغوی نوی کتابونه راوړل، ډیرو یې وژباړل، نوی ټکنالوژي معرفي کړله، نو دا لړۍ دوام لري. و سم ځینې کسان شته دي چې او د افغانستان دولت هم دغه د لوړو زده کړو قانون داسې و چې هر استاد باید یو نوی کتاب وژباړي یا تبه کې نوی کتاب خبور کی نو بل دا و چې د افغانستان د پانتونونو کوم کوریکولم چې وو کوم مفردات د مزامینو چې وو هغه هم کال په کال تغییرېدل تغییرات به پکې راوستل اما کوم ټیمونه به چې جوړېدل نو تر ډېره حده دا شی وو خو د دونه به هم سترګې نه پټوو چې ځینې ډېر زاړه مواد هم استعمالېدل او هغه به ډېر وختونه به داسې وو چې ځینو پانځیو کې یا ځینو ډیپارټمنټونو کې ځینو سپینګیری استادان ځینې مشران استادان یا به یې د خپل موقف نه استفاده کوله چې زم دغه مواد درس ورکوم او ځینو ځوانو استادانو ته به یې چانس نه ورکوله چې هغوی د هغوی ځای ونیسي یا به یو رقم د احترام د لحاظ ځوانانو ډېر جرأت نه کوله چې مداخله پکې وکړي نو خیر هغه ځینې کمې ستونزې دغه سې پېښېدلې نو
اوس تاسو په څه بوخت یاست؟
زه د دوه درې کاله د طالبان حکومت کې په افغانستان کې وم درسونه مو ورکول خو منتها د مای ماسترۍ او وخت ډېر وتلی و نو ما ښه وګڼله چې زه باید ډاکټرا ته ادامه ورکړم نو زه په دې لټه کې شوم او یو ډېر ښه چانس ما پیدا کړ په انګلستان کې چې زه ډاکټرا وکم نو الحمدلله زه موافقه شوم چې په 2023 کال کې راشم انګلستان ته نو اوس په یو ډېر ښه پانتون کې چې د یو کې په ساته په لاسو ښو پانتونو کې دی درس وایم نو بوخت یم په خیر سره چې پی ایچ ډی تکمیل کړم نو بیا به وروسته ګورو په خیر سره چې د وطن حالات سره رقم کیږي او زه څه وخت فارغېږم بیا به دغې مخې نه تصمیم نیسو چې باید مثلا نورم تحصیل ته ادامه ورکړم که بیرته وطن ته ستون شم یا که کوم بل تصمیم ونیسم.
دلته چې تاسې زده کړې کوئ مخکې مو یادونه وکړه چې جنوبي کوریا ته هم لاړې هلته مو زده کړې وکړې توپیر یې څنګه درته معلومیږي د دې ځای د هغه ځای مشکل یو خو شاید د منابعو تفاوت دی د مالی مسلې مشکل وي چې تاسو مخکې وویل چې د تحقیقاتو لپاره پیسې نشته نور څه توپیر تاسو ته ښکاریږي او فکر کوئ چې دغه تفاوتونه په اسانه کېدای شي په افغانستان کې حل کړي یعنی دغه ښېګڼې چې دوی لري دغه مشکولی شو په افغانستان ته انتقال کړو.
د جنوبي کوریا سره تفاوت وښیو د انګلستان یا مثلا د افغانستان سره په انګلستان کې ډېرې بودیجې شته د تحقیقاتو دپاره چې هغه محصلین دغې نه استفاده کولی شي با وجود دې چې مثلا انګلستان یو زراعتي هیواد نه دی. د افغانستان دپاره که موږ انتقال کو څه شی هغه زه کېدای شي ووایم چې د تحقیقاتو سره مینه ده د تحقیقاتو سره مثلا نږدې پاتې کېدل دي نو په افغانستان کې متاسفانه اوس هم چې مونږ وو اکثره کتابونه چې لیکل کېدل یا مثلا لیکچرې چې ورکول کېدلې هغه به د کتاب د مخې نه وي یعنی یا به تحقیقاتو نتیجه به هم چې استفاده کېدله د نورو هیوادو د تحقیقاتو نه به استفاده کړېده معنا ده چې مونږ چې کوم تخمونه استفاده کول خصوصا د سبزیجاتو دپاره ما همکاران که دا غاوري مثلا د سبزیجاتو دپاره موږ په افغانستان کې تولید شوی تخم بیخي اس لرونه د غنمونه یا یو څو نور مشخص بوټونه چې دغې تخمونه تولیدیږي نور تخمونه په افغانستان کې نه تولیدېدل تحقیقات نه پی کېدل نو په هر رشته کې که موږ یو ریسرچ بیسد ریزلت نه استفاده وکړو دا به ډېره ښه وي او اسانه ټکنالوژي هم شته دي چې موږ هغه وکولی شو په افغانستان کې استفاده کړو شاید اوس ماته داسې مشخص شی را په یاد نشي چې دغه شی موږ باید افغانستان ته انتقال کړو.
فکر نه کوم چې د تدریس طریقه یا شیوه ده د زموږ او د دوی د تدریس شیوه ډېر فرق لري فکر نه کوئ چې که وطن ته ولاړ شئ په دې شیوه کې تغییر راوړي؟
ساروان صاحب بیا هم راګرځو ستونزې ته چې هغه ستونزه د امکاناتو ستونزه ده. کابل پانتون کې به چې موږ درس ورکوله په یو صنف کې 300 نفره کېناستل 300 نفر ته ما خپل درس ورکړای دی پراته د دې چې مثلا یو پرمختللی صنف وي یا مثلا کافی اندازه لاؤډ سپیکر وي یا مایک وي یا کوم بل سیستم د صنف د کنټرول وي نو هغه ته مجبور وي دومره په جیګ آواز به د درس ورکوله چې هغه آخرین محصلین چې ناست دي هغه یې واوري یا په ځینو وختو کې به استاد چې یا به سپینګیری وو یا مثلا آواز به یې ډېر جیګ نه وو هغه به نو داسې یو صنف وو چې استاد به خپل کار کولو نو شاګردانو به خپل کار کولو کنه د تدریس دپاره امکانات ته ضرورت شته هدف دا چې باید لابراتوارونه وي څه شی چې په صنف کې تیوري لوستل کېږي هغه باید عملي محصلینو ته وښودل شي کوم شیان چې موږ دلته ګورو نو د هغې استفاده به هغلته ته یوې اندازې سخته وي او ته یوې اندازې به نه وي سخته منتها یو شی چې کیدای شي زه هغه تاسو ته ووایم هغه دا دی چې په افغانستان کې محصلین تر دغه آخره چې زه راتلم مثلا د کابل پوهنتون په سطحه شاید ووایم چې ډېر داسې محصلین پیدا کېدل چې تر اوسه یې یو ایمیل نه درلوده که نه فیسبوک به استفاده کولو یا مثلا ټیک ټاک نه به کار اخیسته د نور شیانو نه به کار اخیسته خو چې ایمیل یو رسمي آدرس دی چې یو هغه رسمي کمیونیکیشن باید یو شاګرد او یو استاد وکي هغه هیڅ رواج نه درلوده نو د ټکنالوژۍ نه استفاده د نویو امکاناتو نه استفاده او په وړو ګروپونو ویشل کېدل د مثلا احصایه به موږ غلطه زده کوله اما پخوانی احصایه و چې د تختې د مخې نه بم یا مثلا هغه فرمول بم په کتابچه کې لیکل او ضرب تقسیم و ډېر آسانه سافټویر چې اساسات به همغه وي طبعا اساسات باید سړی زده کړي اساسات باید همغه د کتابچه او د حساب او د تختې نه زده کړي هغه اساسات باید زده وي چې ته وکولی شي د نورو سافټویرونو نه استفاده وکړي د پروژکتور نه د پریزنټیشنو نه دغه شیان دي چې د زده کړو سره یا د تدریس سره مرسته کوي
زمونږ اکثره محصلین چې خصوصا د کرنې له پوهنځي فارغیږي نو ټوله ماموریت غواړي چې په یو دفتر کې کینی هل دا ده چې دوی باید لاړ شي کلیو ته بانډو ته کاروانګرو سره مرسته وکړي یا خپل ځمکې آبادی کړي په دې برخه کې څه وایې ستاسو نظر څه دی
ډېره مننه څاروان صاحب ډېرې ښې خبرې ته مو اشاره وکړه په ځینو اروپایي ملکونو کې شاید تاسو هم ورسره مخ شوي وئ کوم محصلین چې د کرنې محصلین دي هغوی چا چې مثلا په کرونده کې ژوند نه وي کړی یا په کرونده کې کار نه وي کړی هغوی لیږي یو دیقان ته چې دیقان سره یو څه وخت اوږه په اوږه کار وکړي وروسته د هغې دوی کولی شي چې مثلا فارغ شي یا یې هغه مثلا په کریډیټو کې ورته شمیري یا یې مثلا یو اساینمنټ ورکوي یا یې د هماغه پروګرام برخه ده چې دوی باید په کرونده کې کار وکړي نو همدغه ستونزه موږ په افغانستان کې هم لرو خصوصا لکه ما غوندې یو چاته چې په کابل کې یا په کوم بل لوی ښار کې پیدا شوی وي او هغې هیڅ وخت زراعت نه وي کړی نو د هغې دپاره زراعت لوستل او بیا د زراعت نه استفاده کړل یو څه ستونزمن وي د بلې خوا بیا ځینې ځوانان چې د کلي نه راځي هغه ښه په زراعت پوهیږي ځینې وختونه دا رښتیا ده چې زه ووایم چې د ځینو استادانو نه په ځینو تخنیکي مسایلو کې یا مثلا عملي شیانو کې ډیر پوهیږي خو دوی بیا څه کوي چې کله فارغیږي دوی په زراعت شرمیږي یو د محصلینو تر منځ یو منفي خبره به هم وه چې یو بل ته به دیقان باسواد ویل چې هغې وخت کې موږ په شرمېدلو خو وروسته د هغې زه پوه شوم چې مثلا اصل زراعت هماغه دی چې دیقان یې کوي خو ته من حیث یو متخصص باید یو څه شی زده کړې یو څه شی د تحقیق نه لاسته راوړې چې په هغه عملي ساحه کې چې دیقان کوي د هغې سره یو ځای شي تر څو چې د هغې حاصل جیک شي نو چې د ما کزه خپل مثال وایم، زه چې کله فارغ شوم، کله چې استاد شوم، په اولو کالونو کې ما درس ورکولو، ډېر په کانفیډنس به مې درس ورکولو، او خو مونږ ته داسې شیان به ما درس ورکولو چې ما په خپله نه و لیدلي، ما په خپله هغه عملي کړي نه وو. نو بیا ما تصمیم ونیو چې نه، دغسې نه کی، دا هم ته ځان غولوې او هم محصلین غولوې. نو بیا ما یو لس جریب مځکه واخیستله، ما یو زراعتي فارم پکې جوړ کړ، ما د پاره کې یو ډېر تجارتي لوی باغ کېنولا چې درې نیم څلور زره د مڼو ونې دي پکې، او پاره کې ما کوم اخري تغیرات چې په نړۍ کې وو، کوم نوې ټکنالوژيګانې چې وې، ما پاره کې عملی کړل. اګه مثلا د ونو تعداد په خو په یو جریب کې شپږ شپږ دانه وو، خو ما په یو جریب کې شپږ نیم سوه او وسوه دانه ونه کینولې. یعنی هم د ونو ترمنځ فاصله کم کړه، هم د قطارونو ترمنځ فاصله کم کړه. نو کوم باغونه چې په خو په شپږم کال په اووم کال په حاصل راتلې، کوم ونه چې ما کینولې هغه په دویم کال په دریم کال په حاصل راغلې. نو هدف دا چې مسلین چې فارغيږي هغه باید ځان ته یو کار پیدا کړي. کار مثلا یو وړوکی فابریکا چې پغه کې ته روب تولید کې، پغه کې ته اچار تولید کې، یا ته یو وړوکی ګلخانه جوړ کې، یا د چرګانو یو وړوکی فارم جوړ کې، کدا شي د 200 300 500 چرګانو نه ته شروع وکې. نو همداسې د مثلا د ځمکني توتانو یو فارم جوړ کې، پغه کې هم ته ګټه کوي، هم یو څو نفر ته زمينه د کار مساعده کوي. نو ځوانان باید وظیفه ته معطل نه وي، خصوصا په فعلي شرایطو کې چې موسسات یو څه کم شوي دي، د دولت په چوکاټ کې د کار زمينه محدوده شوي.
ډېره مننه استاد،
سلامت اوسئ.
میںنہائی اللہ او اللہ لل یار میں ولی ناراضی اللہ زی اللہ ولی ناراضی سما جانا جانا پوری فرما غم لکھ بارا بارا یوم پسی کر داسی زشیم زشیم نو لای غمون داسی زشوم زشوم بس د مور پلار خدمت می کړی وا دغه سی تو کی کلا را کړی وا زخم خاص پر پر سر لرم شیخم رم شیخم دمرا تو زے شم شیخا شم شیخا درب شکرانا کم خونم آیا پاش کلی میں چکر باندھی ہو آیا ناممکن کار ممکن ول میز دا وڑل میز دا ورک دی رواج ول استا گچل ماس دا وڑل ماس دا تا چکرا ناس تم دا سی چلیم زخو زفش تو رواج لی والیم کشی شزر زر زر میرا جانانا اے دا اللہ دوست تولی غصہ جانانا اے دا اللہ دوست تولی غصہ جانانا هر تاوان منم جان منم زها غاول خوش دل جانان منم تاوان منم ستا غي وش کول یار کوم سمج د منز غماست په دوای کوم وای ته می ولي تنگ وی یارا زی یارا تپر ما مظلوم ظلم کوي یارا زیارا دا سمانا یار چې دا کار کوي ګټ د دې ست چې هزار کوي ہر کل میں کشتی کچھ کور میں ہم آتسو سماتسو زیادہ ہائی نے پشان کل ہم آتسو سماتسو نستا یاری دا وسیا دیز ما دفا خپل جانان میں پشی وئی دشا دخوا ولی میں دا سنگ سبیا تولاڑے تولاڑے ولی یار خیر دی بیا پسولاڑے تولاڑے سکی سد چای سویلی دے استر کی دسرے بیا دینن شڑلی دے زفدا سی کم ہو مر غم جن سو ماما ین سو ما خپل می پزانو کڑل ما ین سو ماما ین سو ما ولوم د خزان باغره جولیم تیر میزوانی غم خړلیم لکه شیشه زرا 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 می را جانا نا اے دا اللہ